ګرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپار او د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. امریکایي سټارس اینډ سټرایپس خپرونې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له پیلېدو سره طالبان وروستي غوښتنې ته پام اړول دي او لیکي: طالبان د خبر پاڼې په خپرولو سره له ټرمپ غوښتي دي چې ټول امریکایي سرتیري دي له افغانستانه وباسي، د دې هیواد اشغال د پای ته ورسوي او د ورانولو او د وینې تویولو پر ځای دې پر پراختیایي چارو کې ورسره مرسته وکړي. د خپرونې په وینا له دې سره طالبان له متحده ایالاتو سره د کار کولو لپاره نښه هم څرګنده کړې ده. د خپرونې په لیکنه کې که څه هم له افغانستانه بهرني ځواکونو مخکې هم په کراتو کراتو دا غوښتنه شوې وه، خو د طالبانو په دا خبر پاړه کې د پراختیایي چارو موضوع نوې ده. د خپرونې په وینا د افغانستان حکومت له 2008 میلادي کال راهیسې ډېرې هڅې کړي دي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي، او د دواړو ترمنځ یو ځل په 2015 میلادي کال کې مخامخ خبرې هم وشوې، خو له هغې را وروسته دغه پروسه په ټپه درېدلې ده. طالبانو چې په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې څه پرمختګونه کړي دي او د دې هېواد خاورې ډېره برخه لاندې کړې ده، ویلې دي تر هغو د سولې خبرو ته نه کښېني چې مخکني شرطونه یې هم منل شوي نه وي. د دغې ډلې یو مهم شرط هم له افغانستانه د بهرني ځواکونو وتل دي. طالبانو د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له د افغانستان د ټولو ځواکونو وتلو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نوي امریکایي محارب ځواکونه دې هېواد ته د تلو لپاره تیاری نیسي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلنۍ ګړۍ کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د سولې د عالي شورا د رئیس پیرسي د احمد ګیلاني خاور ته د سپارلو د مراسمو، د سولې په برخه کې د هغه د هڅو او د سولې د عالي شورا د برخلیک په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي آرمان ورځپاڼې د خپلنۍ ګړۍ په سر مقاله کې لیکلي دي: پار کې د سولې د عالي شورا د رئیس د جنازې مراسم ترسره شول چې له امله د کابل ښار یو شمېر لارې ترافیک پر مخ تړل شوي. د سر مقالې لیکوال دې عمل انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د چارواکو د جنازې د مراسمو لپاره دې ترتیبات ونیول شي او په ښه توګه دې ترسره شي، خلکو ته باید ستونزې جوړې نه شي. د سر مقالې لیکونکي په باور ارګ د ملک د ادارې لپاره ښه ځای دی، خو د جنازې د ادا کولو لپاره نه. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال تاوله له خولې لیکلي چې پیرسي د احمد ګیلاني له حزب اسلامي سره د سولې په اړه په هوکړه کې خورا مهم رول درلود او دغه شان د حکومت او طالبان لپاره درناوی وړ شخصیت و. ویسا د ښاغلي سلیم په اوله وړاندې لیکي: طالبانو خپل یو شمېر کسان ښاغلي ګیلاني ته راستولي وه او د هم د خبرو لپاره یو شمېر کسان هغوی ته استولي وه، او موږ د سولې لپاره یو ډېر ښه پړاو ته رسېدلي وو. خو ویسا بیا د خپل نننۍ ګړۍ په یو بل مطلب کې اوس یعنې د پیرسي د احمد ګیلاني تر مړینې او د سولې د عالي شورا د برخلیک په اړه هم لیکلي دي. په مطلب کې راغلي: حکومت ته لازمه ده د سولې په اجنډا یو اساسي غور وکړي، ځکه تر کومه چې په دې موضوع غور ونشي د سولې په نامه شورا به په دې اړه څه نشي کولی، او څومره اغېزناک شخص کم د دغه شورا مشر ته وټاکل شي دا وړی نه شړی کیږي. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځومه په کابل کښې و دغې مرکې ته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
جناب ناصر، ستاسو مننه او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاس له دې چې د لوړې مراسم پر ځای کړل، لومړی په بګرام کې د خپلو سرتیرو سره خبرې وکړلې، تاسو د هغه نوې پالیسۍ د افغانستان په اړه څنګه څېړئ چې آیا په حالاتو کې به کم تغییر راشي؟
تاسو در معلومه ده که څه هم د خپل په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان موضوع ته اشاره نه ده کړې، او تر اوسه هم صرف تروریزم ته د تروریزم محور کول او هغه کې مشخص د داعش نوم اخلي طالبانو ته هیڅ اشاره نشته. نو موږ ته نه دا معلومیږي چې په راتلونکي کې به دی هغه ستونزه چې افغانان د طالبانو سره د طالبانو د تروریستي فعالیت په نتیجه کې ورپېښه ده چې وینې تویږي، لارې او سړکان خرابیږي، اقتصاد وده نسي کولی، خلک وژل کېږي، او موږ ستونزه د طالبانو څخه ده. ده چندان اشاره نه ده ورته کړې. نو وګورو چې په راتلونکي کې د دوی پالیسي به د افغانستان په باب څنګه وي. که څه هم زموږ حکومتي چارواکي هوایي پیرونه کوي او داسې وایي چې کومکونه به دوام وکړي او همکاري به زیاتې شي، ولې زه فکر کوم چې اوسنۍ ادارې ته ټرمپ لوی خطر دی. هغه خطر یې دا دی چې دوی به مفتې پیسې زموږ ادارې ته ور نه کړي تر څو چې دوی عملا د فساد پر ضد کاروایي ونه کړي او مفسدین، قاچاقبران، داخلي تروریستان د دوی لاس د کاره وانخلي. حکومت زه فکر نه کوم چې ټرمپ به مفتې پیسې و افغانانو ته او دې حکومت ته ورکړي تر څو چې دا حکومت خپل ښې حکومتداري او د فساد پر ضد مبارزه په عمل کې ثابته کړي.
همدارنګه د امریکا د ولسمشر اړیکې د نورې نړۍ سره په خاص توګه د روسیې سره چې داسې ویل کېږي چې شاید مناسبات دا به څومره د افغانستان پر مسلې باندې تاثیر ولري؟
تاسو در معلومه ده دا شخصیت پخوا لکه چې ویل کېږي کوم اداري تجربه په دولتي چارو کې نه لري. نور ولسمشران به گورنران و یا ایالتی مشران با و یا سناتوران با و نو بیا برالی دی یو سرمایه دار دی او بیای په یو داکی ستونزمن کمپاین نوست کامیاب سو چه امریکا چنگ چه ولکیجی پا دو پرخو و ویشن سوال ده ده پلویان او ده ده مخالفین او اندارنگه پا کمپاین کی دیزی سپکی سپوریم خپل مخالف جات کولی زید نفیز خبری تروس کری دی. ولی یو شای چی واضح دی اغا دا چی دا روسانو سر یو کسی پا نرم لاجه خصوصا دا پوتین سر زغیزی او دای دا سی فکر پی کچی رشتیان دا ملکی چی موست دا مهمه نده چی پا نور ممالک که چنگ دولتون آکین دی. موست دا مهمه ده چی بین ملیلی امنیت تامین وی. دا ستونزه چې امریکایان مستقیم د خپلو مخالفو رژیمونو پر ضد لشکرکشي کوي لکه په عراق او سوریه کې چې مخالفین افراطین حمایه کړل، که چیرې دوی رښتیا هم جدي وي د روسانو سره مناسبات عادي کړي، خصوصا د اوباما د ادارې په راوروسته کې روسانو خپله همکاري په افغانستان کې قطع کړل، نه یوازې چې همکاري یې قطع کړه بلکې راپورونه راووتله چې روسان عملا د طالبانو سره په تماس کې دي، همکاري ورسره کوي، خصوصا د آسیانیانه د جمهوریتو په همسایي کې د افغانستان په شمال کې روسان تماس لري او روسان دا منکري جمنه او رپورټونه خو داسې ویل کېږي چې دوی د یو ایتلاف په نتیجه کې ایران، روسیه او چین علاقه مندي لري چې طالبان د داعش پر ضد وجنګوي او داعش دوی د امریکایانو پروژه د آسیایي میانه او چین پر ضد بولي. زه فکر کوم که چیرې د دوی مناسبات د روسانو سره سم سوله او د روسانو همکاري په افغانستان کې راجلب کړل، نو یو امیدواري شته چې په افغانستان کې به طالبان دې ته واڅول شي او پاکستان به مقناعت وکړي چې یو سیاسي پروسې ته راداخل شي، جګړه بنده کړي او په انتخاباتو کې شرکت وکړي، اساسي قانون ومني. غیر له هغې که دی بیا لکه اوباما خپل پر سر روان وي د تروریزم پر ضد دلته یې حمایه کوي، هلته یې پشتیبانی ځینې کوي، څه اوبه تروریستان سره بیلوي، څوک چې د سوریې د حافظ اسد د زوی رئیس جمهور پر ضد جنګېږي هغه ښه دي، څوک چې بیا د دوی پر ضد جنګېږي هغه بد دي. نو داسې تفکیک فکر کوم چې او زاب بین المللی نورم متشنجه کی او د اوباما په اداره کې خدا خطر وجود درلود چی دا سیمه سي چی دا دوه قوت په ګرمه جګړه سره اخته او یا سړه جګړه بیا د سیل د سره پای
له طالبانو څخه تاسو یادونه وکړه هغوی هم په خپل پیغام کې ولسمشر ته دا ویلی دی چې د پخوانی ولسمشرانو پالیسی باید تعقیب نه کړي او خپل سربازان باید وباسي او د امریکایانو څخه غوښتنه کړې ده چې په نورو برخو کې د افغانستان سره کومک وکړي، یعنی یو شین څراغ یې ورته ښکاره کړی دی. تاسو مخکې هم د طالبانو د ایرانو د پاکستانو د روسیې اړیکو ته اشاره وکړه، آیا دغه مناسبات طالبانو سره یا بیا وروسته د روسیې او د پاکستان او د چین مناسبات طالبانو سره دا ټول به پر وضع او حالاتو څه ډول تاثیر ولري ستاسو نظر؟
که دا دوام وکړي زه فکر کوم د یوې خوا هغه څرګندونې چې ترامپ د خپلو اروپایي او ناتو د ملګرو په مورد کې کړي دي چې وګوري خصوصا جرمني او فرانسه یو څه خواشینې دي او هغه دا چې اروپایان ګواکې مفت د امریکایانو په اوږه جنګېږي او نظامي بودیجه خپله نه اضافه کوي، لکه چې د المان صدراعظم هم وویل چې اروپایان باید خپل کار خپله پر مخ بوزي او د چا مشورې ته د بهر د اخوا ضرورت نه لري. نو زه فکر کوم امریکا یوازې پاتېږي او دا د افغانستان په همسایګۍ کې چې پاکستان هم ورسره ملګری شي نو قوي ائتلاف محور دی چې بیا به زه فکر کوم د ناتو او امریکایانو چارې دلته یو څه ستونزمنې کړي او زموږ دولت به هم په ډېرو ستونزو اخته شي. ولې همدا اوس ویل کېږي رپورټونه په هلمند او د فراه والیان وایي که څه هم مشخص اسناد یې راکړي نه دي چې ایراني سلاوي ایراني مشاورین په هلمند کې جنګېږي، په فراه کې سلاوي ورکول کېږي او طالبان ورکول کېږي، او د اخوا د کندوز پخواني والی عمر صافي د رادیو ازادي سره په یو مرکه کې په دا راوروسته کې ویلي چې روسان نو داتې ځایونه د تاجکستان په همسایګۍ کې دي کلي چې هلته طالبان روزل کېږي، راورکول کېږي، تداوي یې کېږي او حمایه کېږي، او حتی ویل کېږي چې د تاجکستان په سرحداتو کې داسې کمرې او مخابراتي وسایل نصب کړي دي چې مستقیم د طالبانو د جنګي جبهات سره ارتباط لري او کندوز تر نظارت لاندې نیسي. نو زه فکر کوم لکه څنګه چې ترامپ که جدي یې وویل چې موږ به د تروریزم پر ضد چې متاسفانه دی یوازې داعش یا دی یو ائتلاف جوړ کړو، سابقه ائتلافونه به بلته فعاله کړو، که ضرورت وي نوي به جوړ کړو، په یوازې سر په ګوشې ناټو او امریکایان په افغانستان کې دا جګړه ګټلی نیسي، مګر دوی مجبور دي چې په پخوانی ائتلاف کې چې د 11 سپتمبر وروسته تشکیل شو روسانو ایرانیان هم په هغه کې په پراخ زړه او اطمینان ګډون وکړي، او د اوباما د ادارې په راوروسته کې دا رابطې قطع شولې، او حتی نه یوازې چې قطع شوې بلکې د طالبانو سره مرستې شروع شوې. خپله د ملا منصور ورتګ ایران ته او بیا د ده وژل دا معنا درلودله چې په افغانستان کې اوس طالبان یوازې هغه افزار نه دي چې پاکستاني استخبارات یې په کار اچوي، بلکې دا افزار پاکستانیانو اوس د روسانو او ایرانیانو په اختیار کې ورکړی دي چې د خپلو نامشروع ګټو د ساتلو دپاره په افغانستان کې کار ترې واخلي. نو به لکه اوباما چې ویلي دي طالبان په جنګ نه محوه کېږي، محوه کولی نه شي، نو دا خو نړۍ جګړه به دوام کوي او موږ یې خطرونه دا اوس هم وینو.
پاکستان څخه مخکې تاسو یادونه وکړله، ترامپ مخکې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان پر روسانو پر ضد به د اقدام وکړي، او په دا وروستۍ کې د پاکستان لوی درستیز بیا داسې وړاندیزونه کړي دي چې د افغانستان سره د سولې په اړه باندې همکاري وکړي او خپل ځیګره ټکولی دي. آیا د ټرمپ سیاست به پر پاکستان څومره تاثیر وکړي او پاکستان به صادقانه بیا د افغانستان سره د سولې په اړه کار وکړي؟
بهتره معلومه ده چې ټرمپ په څو جبهو کې په ډېرو سختو مشکلاتو اخته دي چې پخواني رئیس جمهوران نه و. هغه دا چې اول د ده سره خپله جمهوري خواهان او کانګرس د ده د کاندیدېدو سره او د ده د څرګندونو سره موافق نه دي. د بلې خوا څخه ډیموکراټان ډېر ترې جلا دي او تاسې هغه مظاهرې د ده د لوړې د یادولو د مراسمو وروسته وینئ چې حتی ویل کېږي چې لړۍ د ټول جهان ته خپره شي چې په لکاو د ده پر ضد دی. مجبوریت لري چې یو ډلې په جمهوري خواهان قانې کړي، د بلې خوا خپلې ادارې اردو او سی آی اے په دې قانې کړي. حتی تا واورېدل چې دی لومړی کتنه د سی آی اے د مقر څخه واولېده، هغه رپوټونه چې سی آی اے ته یې کړي وو چې روسان باکې په انتخاباتو کې د ده په ګټه عمل کړی وو، ده دا رد کړي وو. ولې ورغلل چې دوی دې لاسا کړي او د ده لومړی ټلیفون د افغانستان کې میشت امریکایي عسکر د یو ځلي تلاش یې دا دی چې داخلي حمایت ترلاسه. تاسو در معلومه ده چې نورو رئیس جمهورانو به کله چې لوړې ادا کولې حتی اوباما 80% محبوبیت درلودې. ویل کېږي چې د ده محبوبیت 40% ته راښکته شوی. د بلې خوا دی په درې څلورو جګړو اخته دی، په افغانستان کې، عراق کې، سوریه کې، سومالیا او دې ځایو کې. اوس نو که چېرې دی داخلي چارو ته ډېر متوجه شي، خطر یې دا دی چې دی د بین المللي چارو نه خپل وسایل، لوازم او امکانات محدود کړي. نو پر پاکستان باندې که څه هم د افغانانو توقع دا ده چې دوی به فشار وارد کړي، خو فشار یې دا دی، نظامي فشار خو امکان نه لري، اقتصادي فشارونه به واردوي. ولې په هر صورت کله چې زه درته وایم چې دوی د داعش پروریستان بولي او د طالبانو نوم نه اخلي، خطر یې دا دی چې امریکایان داسې نیسي چې طالبان د یو سیاسي ډلې پایس، نه تروریستي ډلې پایس، د پاکستان د منافعو د ساتلو دپاره زمینی په رسمیت وپېژني او هغه دی چې پاکستان به د دې سلا د لاسه ورکولو دپاره هغه امتیازات چې غواړي یې چې د هند نفوس کم شي، افغانستان شوري وکړي، ترانزیت لارې خلاصې شي، د اوبو مسله، که چیرې داسې شي چې پاکستان امنیتي منافع ترامپ په افغانستان کې په رسمیت وپېژني، نو هغه دی چې طالبان سره به د یو سیاسي ډلې پایس. تاسو یو څو ورځې دمخه شاید راپورونه اورېدلي چې ستاد عزیز د افغانستان د حکومت څخه په یو مطبوعاتي مرکه کې پوښتنه وکړه چې موږ ته نه دره معلومه چې تاسو طالبان پروریستان بولي او که سیاسي مخالفین بولي. موږ ته خو د طالبانو اعمال او هغه شیوې د جګړې چې دوی په کار اچوي تروریزم دی. تروریزم خو شاو مخ نه لري، نو کله چې د صدر یاغوسي بې خبره یې ګناه خلک وژل کېږي، اشخاص هدفي په نظر کې نیول کېږي، په کور ورننوځي، پر بام متوپکان نیولي، خو دا تروریزم دی. جګړه خو هغه ده چې جبه دې معلوم وي او جبهي جنګ کوي. نو زه فکر کوم چې یو څه پالیسي د اوباما د ادارې وروسته د دې ترامپ په ضدو نقیزې دي، که دی کانګرس ته غوږ ونیسي او اجماع راولي په امریکا کې او هر هم په تروریزم کې شامل دی، یو ائتلاف راولي منطقې د هېوادونو او بین المللي، نو فکر کوم چې یو څه به پر مخ ولاړ شي. غیر له ډېر ستونزمنې ورځې هم د امریکایانو او هم د افغانانو په مخ کې.
همدارنګه د افغانستان د سولې د شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د مړینې څخه وروسته به تاسو د سولې شورا وضع او حالات همدارنګه تاثیر څنګه ارزوي؟ په داسې حال کې چې داسې ویل کېږي چې د په دا وروسته کې د طالبانو سره پټې اړیکې هم نیولې وې، راتلونکي د سولې شورا تاسو څنګه ارزوي؟
موږ ډېرېږو هغه دا چې د رئیس جمهور کرزي پالیسي همدا وه چې بنسټونه او نهادونه د اشخاصو او جهادي ټوپک سالارانو دپاره جوړېدل او چې هغه به مړ شو بیا بېزوی ته په میراث رسېدل. دا تنسی چی دزو شولی سورا چوکی چی هیچ کار دا افغانستان دا خلق پا نفع و دا سولی دا پار پرمخ ندی دیولی نکم سیاسی پالیسی او ستراتیجی لیری نکم رسمی تدابیر چی چنگ دوی غواری سول تانین کی پا چه شرایطو لیری دام یو امتیازی پوست و چی تیر سوی دامه دی دیلانی سیوار کنی نو د په مرګ خطر ادا دي چې زیته په لاس ورنسی او د بلې خوا څخه دلته ویل کیږي هم د پارلمان ځینې غړي او موږ هم چې داسې یو اداره قطعا د افغانستان لپاره په کار نه ده او سولې ته هیڅ خدمت نشي کولی. اصلا باید یو ایحد رئیس جمهور تعین کړي وای چې د سولې متخصصین د هغه رقم جرګمار خلک مشران کارپوهان یو پنځلس کسیزه دلګۍ وای او هغه ریاست جمهوري ته یو پالیسي د سولې د تامین لپاره او ستراتیژي ورته وړاندې کړې وای د هغه پر اساس پر مخ تللی. هغه نفته معاشات اخیستل کیږي ځینې د پخواني طالبانو مشران ته د معاش او کار زمینه پیدا کړې ځینې خوابه د مجاهدینو ته چې د حکومتي چوکۍ نهشته یا هلته په کار نه راځي دلته ځای کړي دي بې مطلب او ګټې څخه معاشات ورکول کېږي عسکر یې د محافظینو لپاره په کار اچول کېږي دفترونه دي. زه فکر کوم چې اشرف غني هم یو مړه او دومباله روه پالیسي لري او هغه پالیسي به دا وي چې دا شورا به لغوه نه کړي او خطر یې دا دی چې ریاست یې د سید محمد ګیلانی وزوی حامد ګیلانی ته ورنی.
همدارنګه د ولسمشر او د اجرایه رئیس ترمنځ دغه اخیر مخالفتونه په خاص ډول د تذکری باندې او پر وزیرانو باندې او همدارنګه پر د زیاتو بې سرپرستو کسانو باندې او پر نورو مسایلو باندې څنګه ارزوی په داسې حال کې د شورای ثبات په نامه د مجاهدینو شورا د هغوی اختار کړی دی په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
درمعلومه چې د افغانستان حکومت دغه داخلي اختلافاتو چې د دې دوو مشرانو او نورو د لاسه پیدا شوي دي فلج کړي دي او راپورونو اطلاعات په شاید تاسې لري چې نرخونه لوړ امنیت نه یوازې د طالبانو د تروریستي فعالیتونو په نتیجه کې بلکې تاسو چې د کابل د ښار د پولیسو راپورونه وویلي په تېره هفته کې د پولیس قمندان وویل چې دوه سوه درې اتیا غله اختطافچیان قاچاقبران موږ نیولي کورو ته ځي د دولتي مامورینو څارنوالانو په نام کارتونه ورسره وي کور یې ورلوټ کړي دوی ووځي بیا مالک د کور خبر چې دا خو دولتي خلک نه و دا غله وه امنیت خراب دي قضا فلج ده فیصلې په میاشتو په کلونو نه کېږي څارنوالي دي دغسې ده. تاسې اشاره ورته وکړل چې د یو والي د پوست لپاره میاشتې دوی په سړي پسې ګرځي پیدا کولی نه شي. دغه د دوی عدم استعداد په سیاست کې دي هغه دا چې دوی که چیرې د افغانستان ستونزې او مشکلات مخ ته درولي وای نو به ژر تر ژره په اول کې دوی په یو پالیسي توافق سره کړي وای صلاحیتونه دې سره ویشلي وای د هر چا هغې به معلوم وای او کار دې و خلکو ته سپارلی نتیجه دې پلټلی او که ناکاره وي ایسته کولی دی. هغسې نه کوي اشرف غنی خپل پر بیکاره او ولاړ دی ډاکټر عبدالله خپل پر بیکاره او درېږي نتیجه دا ده چې بیا یو د بل پر ضد باندې د یو بل ټیم څخه سربازګیري کوي د اتا سره پټې خبرې کېږي چې د ډاکټر عبدالله په برابر کې ودرېږي بیا ډاکټر عبدالله ته دوستان سره پټې خبرې کوي چې د ده سره ملګری شي. که چیرې دغه امریکایان او ناټو نه وای ته باور وکړه د ملي یووالي نمایشنامه به درې میاشتې هم دوام نه وای کړي داخلي جګړې به وای خو بیا هم د ناټو شتون او د امریکایانو شتون سبب د دې سوی دی چې دوی ګرمې جګړې ته نه ځي ناتوانه خلک دي بېکاره خلک دي بې ځایه مصرف کوي کار یې معلوم نه دی بې وزارتونو بودجه نسی مصرفولی هغه تاسې ولیدلی چې د وزارت سیاتامه کې لوی فساد وجود لري په داخله کې خیالي سربازان دي په اردو کې دغسې نو زه فکر کوم چې یو څه چې ما ته د ترامپ امریکایانو او د ناتو د پیغامونو او سیګنالونو سره معلومیږي هغه دا چې دا اداره به زه فکر کوم ډېرې سختې ورځې د دوی سره په اړیکو کې په مخ کې ولري حساب به ځینې وغواړي ځینې وبه غواړي چې په کار لاس پورې کړي د توپک سالار د مفسد او خاین پر ضد چې امنیت خرابوي دا چارې نیي چې خرابې دي د دوی د لاس خراب دي یعنې تاسې وینئ د افغانستان د خلکو نارضایتي او یا پنځه شپېتو او یا فیصدو ته رسېدلې ده په هر کار کې دوی یوه نمره دي په فساد کې په قاچاقو کې د سوکې د حقوقو په پایمانه کولو کې نو زه فکر کوم چې تر ټولو لوی خطر دوی ته متوجه دي او موږ دلته پر دې بحثونه وکړو چې دوی باید آماده سي دې ته یا خپل کار سم پر مخ بوځي او یا دا دي چې په ډېرو مشکلاتو په دوی د ترامپ د ادارې د لارې نه د خوا
همدارنګه د فساد فعال تاسو ویل دی اداره جوړه کړله په نامه د شورا چې باید د لوړ پولي چارواکي په کې محکمه کې یا تر اوسه پورې یو نفر هم په دغه کې نه دی محکمه سوی دغه هیلت څه دی ستاسو د نظر
دوی خو د افغانستان د خلکو نظر او ستونزو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي په دې چې دوی داسې فکر کوي څلور کاله رایه راکړي دي افغانستان ثبت څه ثابت شي دوی ته به ملي ټولنه او د دنیا فشار ډېر د بروکسل د کنفرانس په درشد کې یو سلسله اکټونه ډاکتر اشرف غني وکړله چې هغو شرط یې ښیي چې کومکونو شرط دا دی چې تاسې اقدام وکړئ د فساد په ضد د ښې حکومتدارۍ دپاره دوی دغه شورا جوړه کړه چې په هغه کې یو څو کوچني مایان د خپلې دورې په پولیسو کې په غزا کې ونیول محکمه یې کړه قی یې پر راوویستئ د خټو مفسدینو چې لوی لوی فسادونه یې کړي دي او دا اوس هم د افغانستان اقتصاد ته لوی خطر دی د هغو په برابر کې هېڅ نه دي کړي دا یې نمایشنامه وه ځکه هم زه وایم چې ترامپ مفتي پیسې ورنکړي ولې تاسو ته در معلومه ده دا سرمایهدار دی سرمایهدار په ګټه او تاوان پوهېږي چېرې چې یې ګټه وه پیسې مصرفولې باید یو شی وویني نو زه فکر کوم دی به لیست پورته کښېږدي چې څه مو کړي دي چې پیسې درکړم دا به کوئ چې په برابر کې پیسې درکړم دا نمایشنامه فکر کوم د دې یو څه چې افغانان په خندان دلته موږ په توګه وایو چې دی تر ویګن وروسته یو لیونی سړی دی درک یې معلوم نه دی ګوندي جدي اقدامات د دې مفسدینو پر ضد په افغانستان کې وکړي چې د امریکایانو وینې تویږي ډالرونه یې مصرفېږي او حرکت او نتیجه صفر ده
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم
تاسو سم آشنا سم مننه تشکر سلام
وایم مننه د خدای پامان.